دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په کورنۍ چارو وزارت کې بهرنۍ مداخلې باید صفر شي. په افغانستان او پاکستان کې یخنۍ، سیلابونو او بارانونو 48 کسان وژلي دي، او په ایران کې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو ډزې کړې دي او اوښکې بهوونکی ګاز پرې کارولی.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون وایي امکان لري د استیناف غوښتنې پروسه په ابتدایي نتیجو باندې تاثیر ولري.
دا څه مثبت تاثیر لري او یا منفي تاثیر لري دا مخکې له وخته سره وایي.
د ننګرهار د ولایت 15 ولسوالیو کې قومي خلکو پریکړه کړې ده چې په ودونو کې به موسیقي نه غږول کیږي.
جرمه په لګولې 50000 افغانۍ ویل کار چې خوشالي ولمنځله 50000 افغانۍ جرمه بور کوي.
د امریکا په لوی خارونو لکه واشنگتن ډي سي او لاس انجلس کې ایرانیانو د قربانیانو په یاد شمع بلې کړې دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څخه خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنۍ مداخله صفر شي. ښاغلی غنی نن د پولیسو ملي اکاډمۍ کې د یو لسمې دورې فارغینو ته په وینا کې وویل چې پولیسو ترینه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس وویل د قانون د پلي کېدو په برخه کې د پولیسو پوره ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې هیڅوک پولیس نشي ګواښلی. ښاغلی غنی همدارنګه وویل زموږ په قانون کې غیر مسؤول وسلوال نشته او دا چې غله او قاچاقبر پولیسو ته ګواښ نشي کولای. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نو فارغ شو پولیس ته ډاډ ورکړ چې د قانون د پلي کېدو په
رابرت اوبراین ویلي دي په روان کال کې د طالبانو سره د موافقې د کېدو ډېر امکان شته دی. ښاغلی اوبراین ویل که دغه موافقه ونشي هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمولو ته تیار دی. رابرت اوبراین د اکسس په نامه د امریکایي ویب سایټ سره په خاصه مرکه کې ویلي دي هغه شرایط بیا برابر شوي دي چې د هغه په اساس امریکا د طالبانو سره خبرې کوي. هغه ویلي دي کچیر د یوې معاملې لمخوي یا پرته له معاملې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر کمو.
بلبل د افغانستان د حکومت چارواکو ویلي دي چې اوربان د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مخکنی شرط دی. ارګ همدارنګه وایي چې د تاوتریخوالي راکمول عملی اړخ نه لري، خو اجرایي ریاست بیا له دې دری سره متفاوت ښکاري. اجرایي ریاست وایي چې د تاوتریخوالي راکمول هم د بین الافغاني مذاکراتو سبب کېدی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د فراه د ولایت په شیبکو کې چې البته دا یو ولسوالي ده د طالبانو یو ګمرک د نیولو نه روسه لمنځه وړی دی. د دفاع وزارت ویلي دي دغه ګمرک تیره شپه د بختور پوځي عملیاتو په مهال لمنځه وړل شوی دی. د دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې طالبانو په ورځ کې 3 میلیونه افغانۍ په دغه لار له تلونکو باروړونکو موټرو نه اخیستې.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دي چې د یخنۍ له امله لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي چې اکثریت یې مېرمنې او ماشومان دي. د ادارې چارواکو ویلي دي چې د زیاتې واورې ورېدو له وجې د افغانستان اکثریت لوی لارې تړل شوي دي او د برف کوچونو راتګ خطر شته دی. یخنۍ او بارانونو 8 کسان په قندار و په هرات او 3 په هلمند کې وژلي دي. د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلینو ویلي دي چې نن په کابل کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 15 درجې وه.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د زندانه او بندیان تښتیدلی دي چې د چارواکو په وینا 3 تنه پکې د طالبانو غړي دي. د پکتیا د ولی نطاق عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې دا بندیان پرون د 1 شنبه په ماښام په 9:30 تر 9 بجو پورې موده کې له زندان نه تښتیدلی دي. وایي چې دغو بندیانو ته د سیاسي قتل، ترور او خیانت جرمونو په اساس د محکمې د پریکړې له مخې له 5 کلونو نه تر 10 کلونو پورې د بند سزا او راول شوی.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري ترڅنګ په پاکستان کې هم یخنۍ، سیلابونو او بارانونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د بلوچستان په حالت کې چارواکي وایي چې په تیرو 40 ساعتونو لږ تر لږه 14 کسان د کوټو د بامونو د لوېدو لوا جمړې شوې دي. په پاکستان کې د اضطراري چارو ملي ادارې ویلي دي چې په ټول هیواد کې 10 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د بلوچستان په حالت کې د
شرف د اعدام حکم غیر قانوني وباله او لغوه کړ. محکمې نن په خپلې پرېکړې کې د ښاغلي مشرف په ضد جوړه شوې ځانګړې محکمه د حکومت یو سرانوال اشتیاق خان د فرانسې خبری آژانس ویلی دی چې په هغه محکمه کې د داوی ثبتول د محکمه جوړښت او د تحقیقاتي ډلې ګمارل ټول د قانون خلاف او د قانون خلاف اعلان شول. بل اخره محکمه او پریکړه هر څه ختم شول.
په ایران کې امنیتي ځواکونو نن د شنبه پر ورځ په مظاهره جانو ډزې کړې دي او خو به ونګي غازې په کارولای د مظاهره چانو د ایران په حکومت انتقاوت کاوه چې ولې په اول سر کې دا ونه منله چې د یوکرين مسافرونکو الوتکې وشتلې ده. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
په ځینو سیمو کې په مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو او اوښکې بهونکو غازو د کارولو رپورټونه ورکړل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فارسي ژبه په دوو ټوټونو کې د ایران د حکومت په خلاف د اعتراضونو ملاتړ کړی دی. د دفاع وزیر مارک اسپر او نور حکومتي چارواکي هم د ولسمشر ټرمپ سره همغږي دي او د ایراني جنرال د وجلو د پوښتنو د ځوابولو په ځای د ایران د حکومت ضد اعتراضونو ته د پاملرنې جلبولو هڅه کوي. په کانګرس کې دیموکراتان او یو شمیر جمهوري غوښتونکي ناراضه دي او تور لګوي چې سپینې ماڼۍ په ایران کې د سلیمانی د وژل کېدو د توجیه لپاره د شواهدو په برابرولو کې پاتې راغلي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
یو ویډیو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته رسیدلی په کې خودل کېږي چې د ازادۍ په څلور لارې کې په مظاهره چانو اوښ کې بهونکو غاز کارول شوی او یو میرمن په زخمی حالت کې نور مظاهره چانو پورته کړی ده. مظاهره چانو مرګ دیوي په دیکتاتور شاورونه ورکول.
د هند په غربي بنګال کې د صدر اعظم نریندر مودی د بھارتیا جنتاګوشت ګوند مشر ویلي چې په هغو خلکو به ډزې وکړي او بندیان به یې کړي چې د دین په اساس د تابعیت د نوي قانون په ضد مظاهره کوي. دلیپ گھوش چې په غربي بنګال کې د بھارتیا جنتا ګوند رئیس او د هند پارلمان غړی دی، دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د بنګلاديش سره په پوله په یوه سیمه کې د خپل ګوند غړو ته کړې دي. ښاغلی دلیپ گھوش ویل زموږ حکومت به دغه شیطانان د سپي په څیر په مرمۍ وولي.
د لیبیا د سیالو حکومتونو مشرانو نن په مسکو کې د سولې د خبرو لپاره غونډه کړې ده. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ملي یووالي د ډلې مشر فیض السراج او د لیبیا د ملي اردو مشر جنرال خلیفه حفتر به په دې لیدنه کې ګډون وکړي. د روسیا او ترکیې مشران هم په لیبیا کې د امن لپاره په دې کوششونو کې ګډون کوي. په ترابلس کې د امریکا سفارت نوای د لیبیا په کورنۍ وچارو کې د بهرنۍ مداخلې لامله اندېښنه لري. ملګری ملتونه د عرب اتحاد او اروپایي اتحادې د دواړو غاړو نه غوښتنه کوي چې د قدرت لپاره جګړې بندې کړي او اوربند ته غاړه کېږدي چې د یکشنبې په ورځ کې دي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د هوا د وضعیت معلومولو ملي ادارې ومنله چې د ای اف دوا په نامه یوې داسې بړبړکۍ چې د باد سرعت یې په ساعت کې 130 کیلومتره و د شنبې په شپې د جنوبي کرونا ایالت د کروشا ناحیه ځپلې ده. د طوفان د یوې لیسې ودانۍ ډېره زیانمنه کړله. جمنازیوم، ورزشي ساحې او د لیسې شل بسونه یې زیانمن کړل. د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په څو ایالتونو کې بړبړکۍ، سیلابونه، د سمندري طوفاني څپو او تیزو بادونو په ټکساس، اوکلاهوما، لوزیانا او الاباما ایالتونو کې تقریبا 11 کسان مړه کړي دي. څه ناڅه 200,000 کسانو باندې برق قطع شوی دی او په ډېرو ساحو کې د برق پایې، موټرې او ونې چپه شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واورېدل. پر رپورټونو کې یو موضوع چې لږ وروسته به تفصیل واورئ، دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلي دي چې شکایتونه یې څېړلي دي، مګر د یو شمیر ټیمونو اعتراضونه لا هم دوام لري. د ایران په پایتخت تهران او سو ښارونو کې نن هم خلکو د حکومت په ضد مظاهرې وکړې او د اوکراینی الوتکې د ویشتونکو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. سپینې ماڼۍ هم د دې اعتراض کوونکو د اعتراضونو ملاتړ کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
تیره اونۍ ایرانیان یو موټی وو او د امریکا لخوا د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په وړاندې مظاهره کوله. نن د ایرانیانو وحدت کمزوری شوی او د وژل شوي مشر انځورونه تیرې کوي. په ځینو سیمو کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو او اوښکې بهوونکي ګازو د کارولو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فارسي ژبه په دوو ټویټونو کې د ایران د حکومت پر خلاف د اعتراضونو ملاتړ کړی دی. ولسمشر په ټویټ کې لیکلي، د ایران مشرانو ته خپل اعتراض کوونکي هیوادوال مه وژنئ. زرګونه کسان ستاسو په لاس وژل شوي یا بندیان شوي دي. ټوله نړۍ مو څاري، په تېره بیا امریکا مو څاري. د دفاع وزیر مارک اسپر او نور حکومتي چارواکي هم د ولسمشر ټرمپ سره همغږي دي او د ایراني جنرال د وژلو د پښتنو د ځوابولو پر ځای د ایران د حکومت ضد اعتراضونو ته د پاملرنې د جلبولو هڅه کوي.
تاسو پوهیږئ زه غواړم ټوله نړۍ خوشحاله واوسي، په دې کې هیڅ سورا نه دي.
د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ای بی سی تلویزیون ته وویل چې حکومت د ایران سره جګړه نه غواړي، خو هلته د بدلون د راوستلو لپاره خپل فشار ته دوام ورکوي.
موږ به د بشري حقونو ملاتړ وکړو. د ایران خلکو او نړۍ لپاره تر ټولو غوره شی چې موږ کولی شو دا دی چې خپل فشاري کمپاین ته دوام ورکړو، ترڅو دا ډاډ ترلاسه کړو چې ایرانی رژیم هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په سیمه کې د دوی ترهګریز فعالیتونه ودرو او د دوی د بالستیک توغندیو پروګرام بیرته په شا شي.
په کانګرس کې دیموکراتان او یو شمیر جمهوری غوښتونکي ناراضه دي او تور لګوي چې سپینه ماڼۍ په عراق کې د سلیمانی د وژل کېدو د توجیه لپاره د شواهدو په برابرولو کې پاتې راغلي.
ولسمشر څو ځلې په بهرنۍ پالیسۍ کې غیر منظمې او احساساتي پریکړې کړې دي چې له دې عمله د امریکایانو د امنیت کچه راټیټه شوې ده او د ډېرو امریکایي سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی.
کانګرس له سپینې ماڼۍ نه د سلیمانی د وژلو د توجیه شواهد غواړي، خو د ترامپ د ادارې چارواکي وایي چې شواهد شته خو د امریکا د استخباراتي وړتیا د خوندي ساتلو لپاره یې خپرولی نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د حکومت مهم چارواکي د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند په مسایلو کې هم نظر نه دي. ارګوایي اوربند د سولې د خبرو لومړنی شرط دی، مګر اجرایه ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټه کوي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
له طالبانو سره د سولې خبرې د تاوتریخوالي را کمول یا اوربند ولسمشر ماڼۍ تیره ورځ نوی دریځ غوره کړ. د ولسمشر ویان وویل چې اوربند د سولې خبرو ته مخکینی شرط. ولسمشر ماڼۍ ویلي چې د تاوتریخوالي را کمول عملي اړخ نه لري، خو اجرایه ریاست بیا له دې دریځ سره متفاوت ښکاري. اجرایه ریاست وایي چې ان د تاوتریخوالي را کمول هم د بین الافغاني مذاکراتو لامل کېدای شي.
خشونت او تاوتریخوالي کمیدل هم په خپل وکولای شي چې د بین الافغاني ډیالوګ زمينه برابر وکړي. افغانستان خلق واړې چې سوله وشي، بیا اوربن وشي، بیا جنگ بشپړه ختم وشي. اوس نننای ز فکر کوم هغه طالبان چمتو شي چې خشونت هم کاهش پیدا وکړي، کم شي، دا پخپل وکولای شي چې د بین الافغاني ډیالوګ زمينه برابر وکړي.
د جګړې په شدت کې کموالی د هغه څه دي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد طالبان سره په دوحه کې په خبرو کې مطرح کړي. د سولې د هڅو فعالان وایي چې د افغان حکومت نوې دریز به د امریکا او طالبانو په کېدونکو توافق اغیزونه کړي.
خلیزاد نن دیارلسمه ورځ چې مسلسل په دوحه کې دی، له طالبانو سره په سلام مشورو او غیر رسمي خبرو اترو بوخته او د دوه انتظار په عین حال کې د طالبانو رسمي ځواب ته د تاوتریخوالی د کمښت په اړه. دا په دې معنی ده چې دا ډیر خوشبینه دی او باوري دی چې طالبان به زر د جواب ورکړي. نو کله چې طالبان توافقنامه له امریکا سره لاسلیک کړي، دا یوازینی لار ده چې بین الافغاني مذاکراتو لار پرانیزي او په بین الافغاني مذاکراتو کې به په عمومي اوربند باندې خبرې کیږي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد نیکولاسکی هم ملي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی. د هغه باور دا دی چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې به ډیر ژر بین الافغاني ډیالوګ ته لار واره کړي.
Also ask about هم دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو د امریکا ځنګړی استازی په دوحه کې دی او د طالبانو اعلان ته انتظار باسي. زه تمه لرم چې دا پروسه به په مخ ځي، ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات ترسره شي.
په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین لاکسیوس رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې روان کال له طالبانو سره هوکړې ته رسیدل شونی دي، خو که دا هوکړه هم ونه شي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو راکمولو ته تیار دی. ځینې څېړونکي د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د همغږۍ وایي.
د اوربند په ټینګښت او د تاوتریخوالو ترخوالي د کموالي د دوی دواړو ترمنځ د همغږۍ کموالي سره موږ اوس مخامخ یو چې لازمه ده چې خلیلزاد د افغان حکومت سره په دې حکله په لومړي قدم کې توافق وکړي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد لاس واري له طالبانو سره مذاکرات کړي دي، خو لا هم کومې پایلې ته نه دی رسیدلی. افغان حکومت هم په دغه موده کې د سولې په اړه مختلف دریځونه غوره کړي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تلاف غړی شو. لګروسه د زیا بومیا سره مرکه لرو. د ولسی جرګې غړو نن د صنعت او د سوداګرۍ د وزارت د نه حاضرېدو له امله وځنډوله. د جرګې غړو ویل اجمل احمدي د سرپرست وزیر په توګه نه پیژني. دا وزارت وایي ولسی جرګه د سرپرست وزیر د استیزا صلاحیت نه لري. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی.
د ولسی جرګې غړو نن د دوشنبه صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست اجمل احمدي نه حاضرېدلو په غبرګون کې د افغانستان د 1999 لمریز مالي کال په ملي بودیجه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته ځانګړې شوې بودیجه وځنډوله او ورسره یې پرېکړه وکړه چې دا جرګه ښاغلی احمدي د سرپرست وزیر په توګه نور نه پیژني. په ولسی جرګه کې نن ورځې د بحثونو په پای کې په تالار کې حاضر وکیلانو د رایو په اکثریت دغې پرېکړې ملاتړ وکړ. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني د پرېکړې د اعلان په مهال وویل چې دا پرېکړه به د افغانستان ریګونو کوو ته او هم په افغانستان کې ډیره بهرنی سفارتونو ته واستول شي.
اعظم روز بابا
د نن ورځې وروسته موږ د سوداګرۍ د وزیر په توګه دا په رسمیت نه پیژنو. په هر قرارداد او مقرری کې لاسلیک جرم دی. قرارداد لاسلیک کوي او که مقرری قرارداد او هیڅ مقرری او لاسلیک د منلو وړ نه دی.
جرم
د دوشنبه ورځې په غونډه کې د ولسی جرګې په تالار کې ټول 101 دیش وکیلان حاضر وو. یو شمېر وکیلانو د صنعت او سوداګرۍ پر وزیر ډول ډول تورونه پورې کړل او داغه د عزل غوښتنه کوله.
تیر ورځ کمیټه د رواساو کې فیصله وکړه کچیرته وزیر د تجارت تالار ته حاضر نشو موږ تاسو به بھارت نه ټول حکومت نه عزل شي چې بیا د افغانستان په یو اداره کې کارونه کړي. وکیل صاحبانو دا وزیر دا چې نه د کور ته نه د ولس ته نه افغانستان ته نه هیڅ چاته بندبار نه ده. دا نه په پښتو پیزي نه په دری پیزي دا دا وزیر دا چې په یو ورځ باندې 14-15 رئیسان له ادارې نه باسي په دروازه باندې عکسونه زړوي وای چې د اجازه مور کو چې داخل دغه تراسي وزارت ته.
خو ځینی وکیلان د خاغلی احمدي په اړه دغه پریکړه سره مخالف وو او ویلي چې د دې لپاره چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر یو سرپرست وزیر دی نو ځکه ولسی جرګه هغه نشي استیزا کولی. یو شمېر وکیلان ویل یوازې کار چې ولسی جرګه کولی شي هغه د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ملي بودیجه کې د ځانګړې شوې بودیجې ځنډول دي. د بدخشان د ولایت یو اقتصادي عبدالرؤف نامی هم دغه سي نظر درلود.
وزیر تجارت به خانه ملت
د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ملت کور ته اتنه نه ده کړې. هغه سرپرست دی موږ او تاسو نه شو کولای د هغه د عزل پاړه پریکړه وکړو.
تصمیم بگیریم.
صنعت او سوداګرۍ وزارت هم وایي چې اجمل احمدي یو سرپرست وزیر دی او د قانون له مخې ولسی جرګه د هغه د عزل صلاحیت نه لري. دغه وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې همدا شان ولسی جرګه د ملي بودیجې د یوې برخې د ځنډولو صلاحیت هم نه لري.
بر اساس ماده 98 قانون اساسي
د اساسي قانون د نوې ماده پر اساس ولسی جرګه د دې صلاحیت لري چې د حکومت بودیجه په مجموعي ډول یا تایید او یا هم رد کړي. خو د بودیجه په سقف کې بدلون نشي راوستلی او هم نشي کولای چې د بودیجه یو برخه تایید او یا هم رد کړي.
ولسی جرګې غړي وایي چې دوی دا پریکړه ځکه کړې چې له تیرو دوه میاشتو په پرله پسې ډول له ښاغلي احمدي څخه غوښتي وو چې دغې جرګې ته حاضر شي او د وکیلانو پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایي. تر اوسه لا افغان حکومت د ولسی جرګې دې پریکړې ته په رسمي ډول غبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
د آشنا راډیو خپرونې د واشنگټن د سټوډیو نه نشریږي. افغانستان د شنبه پورز د بیان د ازادۍ د حمایت د ائتلاف غړی شو. مونږ په افغانستان کې د جنوبی اسیا د مطبوعاتو د ازادۍ د انجمن رئیس ضیا بومیا سره مرکه کړې ده. محترم ضیا بومیا صاحب، مونږ ته رپورټ راغلی دی چې د شنبې په ورځ باندې افغانستان د بیان د ازادۍ د حمایت د نړیوال ائتلاف غړی شو. دغه غړیتوب په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته څه ګټه وکړي او د دې شرایط څه دي چې کوم ملک د دې ټولنې غړیتوب حاصلوي؟
مننه. دغه ائتلاف د حکومتونو په سطح باندې دي او د حکومتونو حمایت د بیان ازادۍ نه یا د
مطبوعاتو
او د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ له د حکومتونو حمایت د دغه ارزښت یا دغه بشري حق د لا بنسټیزه کېدو لپاره اطمینان ورکوي چې افغانستان له 2001 کال نه په دې خوا کوم څه نوی پړاو په مطبوعاتو کې یا د بیان د ازادۍ په ارتباط پیل کړی ده او ورو ورو دغې مرحلې ته را رسېدلی ده. د سیمې په کچه په قانوني او حقوقي پلاوا د ملاتړ ګڼ شمېر تخنینی اسناد لري چې متمایز کړی د نورو هیوادونو نه، او کچېرې افغانستان حکومت په دغه سیاو نړیوال ائتلاف کې ور داخليږي نو زه فکر کوم او دا ډاډمن یم البته په دې باندې صدا به د بیان د ازادۍ نه او د آزادو رسنیو نه د فعالیت نه د نړیوال د حمایت تضمین او سټیج بوي.
یعنی دا به داسې یو غړیتوب وي لکه څوک چې د بشر د حقوقو د سازمان غړیتوب لري او هغه بیا د بشري حقوقو د اعادې لپاره د عملی کېدو لپاره دنیا کې ملکونو کې بشري حقوق ساری او بیا خپل راپور لیکي او اعتراض کوي. نو افغانستان چې د دې
دلته په خپل دننه ملکونو کې دوی دغه سازمان ته کلنۍ ریپورت خپل ورکړي له وضعیت د ازادۍ د بیان او ازادۍ د مطبوعاتو نه او د دې تر څنګ چیرته چې په کوم غړي هیواد کې بیان ازادي او یا د رسنیو آزاد فعالیت وګواښل شي دوی به په حکومتونو باندې فشار راوړي او د دې تر څنګ به لادي کې نور هغو هیوادونو سره کوم چې تر اوسه د کاروان سره نه دي یو ځای شوي تر څو هغو مو سره یو ځای شي. دغه دوه عمده او انځینې موارد خو یې په د نړۍ په سطح باندې موډیلونه دي لکه د حکومت او د آزادو رسنیو ترمنځ مشترک کمیټه چې د ولسمشر مرستیال رهبري کوي او غړي امنیتي ارګان، عدلي ارګان، بشري حقونو سازمان او دې ته ورته سیمه ییزو چارو ارګانونه او د مطبوعاتو د نهادونو مسؤلین د دې کمیټې په راس کې دي. موږ د اطلاعات د لاسرسي قانون د نړۍ په سطح باندې تیر کال لومړی مقام وګاټه. دا هغه مسایل دي چې نړۍ دې ته متوجه کړله چې افغانستان ته هم دعوت ورکړي تر څو راشي په دغه سازمان په دغه هغه کې ائتلاف کې یو ځای شي تر څو د دوی له موډلونو نه استفاده وشي، ځینې تجارب هم راانتقال شي په دې ارتباط له نړۍ نه او د موږ تجارب انتقال شي نړۍ ته.
فتن چې تاسو ګورئ په د ژورنالستانو مشکل څه دی، څه ستونزې لري او د مطبوعاتو د ازادۍ او د بیان په ازادۍ کې تاسو کوم خندونه ویني چې هغه هم باید آینده کلونو کې مخ لري شي؟
تر دې راهدا دیننه د ټولنه کې یادې د اورګانونو حکومتي اورګانونو کې تر اوسه دا ظرفیت نه درامېسته سوی چې د اطلاعات د لاسرسي قانون په بشپړ ډول باندې تطبیق شي.
ښه،
همداراز ځینې ګواښونه موجود دي د ولایتو په سطح باندې.
ښه،
دغه عمده ستونزې دي او په خپله د ژورنالستانو او د رسنیو ځینې وخت غیر معیاري فعالیتونه دي چې په خپله دوی ته ګواښونه رامنځته کوي او بنان د دغه مشکلات او ستونزې موږ امیدوار یو چې په راتلونکو کلونو کې هم د رسنیو د معیارونو د فعالیت د معیارونو کچه لوړه کړو او هم ظرفیت د تطبیق د قوانینو په دننه د حکومت کې رامنځته کړو. زه فکر کوم چې دغه عمده شخصونه د ستونزو دي.
یعنی تاسو امیدواره یې چې د افغانستان دغه کامیابی چې د بیان د ازادۍ د ملاتړ د نړیوال ائتلاف غړیتوب حاصل ک دا به ګټه وکړي په آینده کې، آینده سو کلونو کې، او دا کوم ستونزې چې تاسو بیان کړي د دې به د حل لارې پیدا شي؟ امیدواره یې
بشپړ توګه باندې امیدواره یم. دغه کارونه چې په دې څو کلو کې سوي دي موږ یې دغه سټیج سره وکړي. امیدوارم موږ دې و قانونمند فعالیت او معیاري فعالیت لپاره نړیوال حمایت هم ترلاسه کړو.
ډیره مننه ضیا بومیا صاحب کورم ودان.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون وایي چې انتخاباتي شکایتونه یې څېړلي دي، مګر اوس هم ډېر ټیمونه اعتراضونه لري او د استیناف غوښتنه کړې ده. لیمې نیازی د کابل نه راپورټ راکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو د څېړلو پروسې پر مهال د باطلو اعتبار وړ رایو شمیر ډیر نه دی او په لومړنۍ پایله کې به د بدلون لامل نشي. خو یاد کمیسیون زیاتوي چې امکان لري د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د جمهوري ریاست ټاکنو په لومړۍ پایله کې بدلون راولي. دغه کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار په دې اړه وویل،
بیا شمیرنه او د تفتیش نتیجې به او براسیانو نتیجې به په نتایج باندې تاثیر ولري. دا چې مثبت تاثیر ولري او منفي تاثیر ولري دا مخکې له وخته سړی وایي.
د دوشنبه ورځ د شکایتونو د څېړلو وروستۍ ورځ وه چې د ورځې تر پایه ټولو ولایتونو کې بیا شمیرنه پای مومي او پایلې اعلانېږي. خو له ازادو عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ مشر یوسف رشید په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
او د دښمنه تاسو مهاري په ګورو تر سپره دا د هنر په پښتو وايي د ورکینګ سنټر مان هغه کې په ټولو معنا باندې وکړي تر نن لري وکړي نن خو په دې مشه دا چې دی په خپل هغه پیرس د مراکز او محلات لوګو سره شریک دي تر څو په تاسو اساس باندې دوی د خبرې کمیسیون په هغه چمتووالی وکړي چې چیرته مثلا کیو کوډی دار ولګي چې کمپیوټر دې سره واټر کې څومره کمپنی کارکونکي کوم راته ولګي او بل اخره
د شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو له څېړلو وروسته یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د استیناف غوښتنه کړې او خپل اعتراضونه یې ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دا مهاله 500 استیناف اعتراضونه ثبت شوي چې شمیر به نور هم زیات شي. یاد کمیسیون وویل چې امکان لري د استیناف غوښتنې پایلې د دې لامل شي چې په لومړنۍ پایله کې بدلون راشي. د استیناف اعتراضونو له څېړلو وروسته به د شکایتونو کمیسیون وروستۍ پریکړه وکړي او له هغې وروسته به د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شي.
د سو خبرونو غټي کې واورې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید بارنې مداخلې بیخي پای ته ورسول شي. د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار رابرت اوبراین ویل دي چې په روان کال کې له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو ډېر امکانات شته دي. د افغانستان حکومت وایي چې اوربند طالبانو سره د سولې په خبرو کې مخکینه شرط ده. د دفاع وزارت وایي د فراد ولایت د شیبکو په ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک د نیولو نه وروسته له منځه وړی دی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دي چې د یخنۍ له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي چې اکثریت یې مېرمنې او ماشومان دي. د پاکستان د لاور په ښار کې عالی محکمې په پخواني نظامي دکتاتور پرویز مشرف د اعدام حکم غیر قانوني وباله او لغوه کړ. په ایران کې امنیتي قواو نن د دوشنبه په ورځ په مظاهره چانو ډزې وکړې او خو به اون کې غاز استعمال کړ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند با عرض سلام.